افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو دی خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخاله دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ډیر خراب وضعیت کې دي او د میلیونونو ښځو نارینه او نجونو او هلکانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. ښاغلي تورک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقوقونو د شورا څلور پنځوسمې غونډې ته په وینا کې وکړې او وویل چې د لسیزو جګړو په دې هیواد کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلي تورک زیاته کړه طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسیدو راهیسې د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو سیستماتیک بریدونه کړي دي. په غونډه کې له محاکمې پرته وژنې، شکنجې، ناوړه چلند، خپل سری نیول او د رسنیو محدودیت نورې سرغړونې وبلل شوې. د ترک په وینا افغانستان په یوه جدي بشري او اقتصادي بحران کې هم ښکېل دی چې د نفوس 2/3 برخه اوس مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت پاکستان د حکومت هغه دا رد کړ چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامتي په افغانستان اچولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمه په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکې ډزې یې پیل کړې وې. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلو چې سرحدي ځواکونه یې د تیرې چهارشنبې په ورځ په خپله خاوره کې یو پخوانی پوسټر رغوله چې پاکستاني ځواکونه پرې ډزې وکړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نن وویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښې پیښېږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه وو چې برید مو پیل کړ. هغه اسوشیټد پرس آژانس ته وویل کله چې پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوښنۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي پر افغانانو اچوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د 300 ساعتونو په ترڅ کې پرون له 1.5 زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له 2 رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري پرون د شمې په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي رادیو تلویزیون خبر کړی ویل د دې سیمې خلکو ته 2.5 میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د غرض افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره سبا 45 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هند ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 450 غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یو اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسین او نورو روغتیایي وسایلو او د طبي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته کړې ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې هند افغانستان وضعیت له نږدې څاري او د خپلو مرستو په بدل کې یوازې غواړي چې دا هیواد له سولې او ثبات څخه برخمن شي. هند چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت یو نږدې شریک ګڼل کېده، افغانستان ته د خپلو مرستو بهیر په 2022 کال کې پیل کړ. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې خاورې ته رسېدلی. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې سفر په حال کې ښیي. خبرونه مو لازادي لرو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې هغه ظالمانه او ځپونکي و بلل لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
دا ډول غوښتنې او له دې مخکې پر طالبانو د ورته له طالبانو د ورته غوښتنو آیا د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې کوم اغیزمن رول لوبولی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. دا به هم واوري چې د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو ښځو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب پای ته رسېدلی. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې نوموړي ظالمانه او ځپونکي و بلل لاس واخلي. ریچارډ بینت چې پرون د بشري حقوقو شورا 45مې غونډې ته څرګندونې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو نقض کړی او د هغوی ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی او وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټی تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبان وغوښتل چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي. په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلې او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. د دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتیناتزن وویل هیڅ څوک نشي کولای چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینات ځان د روان کړکیچ د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پیل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45مې غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایتالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مې پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر 6مې دوام وکړي. تمه ده د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنې راپور هم وړاندې کړي.
پر ریچارډ بینټ سربیره د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب و بالا او ویل چې په دې هیواد کې میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند دغه وضعیت البته سخت اغیزمن کړی دی. د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسل الله په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د ښاغلي بن او د غرض د ورکر ترک د ورستیو څرګندونو په باب د خزو د حقوقو لپاره فهمه ذهن سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې د دوه کلونو په تیرو دو سره دا ډول څرګندونې ډېرې شوې دي، د طالبانو څخه غوښتنې پرله پسې شوې دي. آیا د دې په نظر د غوښتنو د افغانستان په افغانستان کې د نن د خزو په ژوند کې کوم بدلون راوستی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت بیا دوی په حساب د اسناد شواهد بیا دا راپورونه نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفع نه ده رسېدلې ده. د لپاره چې پیش له دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوه تغییر مثبت تغییر دی را نه وست. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد او راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ ترسره شوې څېړنې او وړاندې شوي راپورونه تاثیر نشي درلودی، نو دویمه لار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډېر واضح ده. اول راس خپل افغانانو نه شروع کړو. اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډېر ابعاد لري، ډېر خواوې لري، همغه نه چې نو خارجیان ملامت دي، خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډېر ملامت یا سو دې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاست مداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه، ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن خلک په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څیړنو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستانه بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د جنسیتي اپارټاید په خپله څه دی؟ او که داسې وانګیرو چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقونو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژنده، نو په افغانستان کې دننه هغه ښځې چې حقونه یې عملا نقص کیږي هغوی ته ګټه یې څه ده؟
لوی ستونزه همدغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپت، یو بل غربي پدیده هم پکې ډېر سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي چې پوه سي چې د اپارټاید څه معنا. مشکل ده د ښځو په مقابل کې خند چول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کومه نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه په د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې، تر اجتماع پورې، تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق یې اخیستی دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په د کلمو باندې ونه غږیږو.
خزو د حقونو له فعال فهمه زهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وچې له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو تر څنګ د ښځو ټول حقونه، د ښځو نجونو ټول حقونه خوندي کړي او دغه راز ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مسو کې هم د کار اجازه ورکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د جرمنی په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو خزو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب نن پای ته ورسید. دغه خزو له هغو هیوادونو او سازمانونو څخه چې پر بشري حقونو باور لري وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا د خزو په وړاندې سخت چلندونه چې دوی جنسیتي اپارټاید بولي د دغه جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره قانوني بهیر پیل کړي. د جرمنی په کولن خار کې تمنا زریا پریانی چې دغه احتساب پیل کړی وای په دې برخه کې به بیا هم خپل مبارزه جاری وساتي.
د خزو د حقونو یو فعال تمنا زریا پریانی او هغه سره نور ملګرو د جرمنی په کولن خار کې د خپل 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو خبر ورکړ. دوی و او مادهیزه اعلامیه خبره کړی چې په کې ویل شوی په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د جنسیتی اپارټاید د پیژندلو لپاره به دوی د حقوقي هڅو په لړ کې وي او له بیلابیلو لارو به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اعلامیې لمخې د نور دراین ویسټ پایلین ایالات د پارلمان مرستیال بریون ایماز او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د څنګه مشر ګنورګ کلوزمن د تمنا زریا پریانی د اعتراض خیمه ته ورغلی وو. د اعلامیه لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ریچارډ بینټ لا نوموړی سره تماس نیولې او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د پیژندلو په اړه به د دوی پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسوي. په اعلامیه کې له جرمني، امریکا او نورو هیوادونو غوښتل شوی چې د اعلامیو د ورکولو پر ځای د افغانستان د خزو او انجنونو ترڅنګ ودرېږي او عملی اقدام دی وکړي. په ناروې کې مینا رفیق او په پاکستان کې روقیه سعی چې په دې وروستیو ورځو کې د تمنا زریا پریانی د غوښتنو په ملاتړ احتساب کړی او ازادي راډیو ته ویل
موږ غواړو چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید ثبت شي. موږ دا لږې احتساب کړی وو او نن یې وروستۍ ورځ ده. ویلی شم چې د ناروې یو شمېر سیاسي ګوندونو په پارلمان کې زموږ ملاتړ کړی او ویلي دي چې دوی به همکاري کوي او زموږ غږ به د حکومت بهرنیو چارو وزارت او نیویارک ته چې راتلونکي غونډه ده ورسوي.
نشست بعدی می باشم می رسانند.
ما او یو شمیر نورو فعالانو په اسلام آباد کې د تمنا د غوښتنو د ملاتړ لپاره د نه خوړلو احتساب وکړ، خو په اسلام آباد کې موږ کوم ځواب ونه موند. بل دا چې موږ غوښتل چې د احتجاج خیمه ووهو، خو پولیسو اجازه را نه کړه.
د اعلامیه لمخې د دغه 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو له اعلان سره سم په افغانستان، پاکستان، جرمنی، ناروې، سویډن، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو کې زینو خزو د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 12 نیټې پورې افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په موخه د تمنا زریا پریانی سره یو ځای د نه خوړلو احتساب کړی وو. تمنا زریا پریانی د خزو د حقونو یو افغان فعال ده چې تیر کال د طالبانو لخوا له خپل خويندو سره یو ځای ونیول شو. نوموړې د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته جرمني هیوا ته کډواله شو او لازینو رسنیو سره د طالبانو لخوا د شکنجه کولو په اړه خبري وکړي. پریانی دا ګام وروسته له هغه واخص چې د طالبانو حکومت د افغان خزو او انجنونو پر وړاندې ورستر بلې بندیزونه او محدودیتونه زیات کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د کندهار، هلمند، دایکنډي، زابل او اروزګان ولایتونو اوسیدونکو ته د نیمې میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې بهرنیو اسعارو له کارولو ډډه وکړي. د دې بانک وایي ناصب الله نوري نن په یو ویډیو پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان صرافانو سراسري ټولنې مسؤلان دا اقدام د افغانۍ د ثبات لپاره چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې پیاوړی شوی ده او دغه راز د افغانستان اقتصادي وضعیت لښکېدو د ښکېدو په ګټه بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک ته افغانیو د دودولو په خاطر د سویل ویدی زون کندهار هلمند دایکندي زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې د بهرنیو اسارو له کارولو ډډه وکړي. د دغه بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو حکومت په کنټرول کې د ملي تلویزیون لخوا خپور شوی د دغه ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
افغانستان بانک د روان لمریز کال د وږې د میاشتې په اومه نیټه له سویل ویدي زون څخه د افغانیو د ترویج پروسه پیل کړه. په دې زون کې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او دایکندي ولایتونه شامل دي او د دې ولایتونو خلکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړل شو تر څو ټول سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي او تر هغې وروسته په سیمه ییزو اثارو باندې راکړه ورکړه ترسره نه کړي.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه دا اقدام د افغانیو د ارزښت لوړولو په برخه کې ګټور بولي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا یو ګټور کار دی. افغانیو د هیواد ثبات ته ګټه رسوي او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې هم مرسته کوي.
ښاغلی زیرک وایي دا مهال د افغانستان په ختیځ او سویل کې له پاکستاني کلدارو او په لویدیځ کې له ایراني تومنو څخه استفاده کیږي. د سویل لویدیځ زون د ولایتونو ځینې اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د افغانۍ د دودولو له اقدام څخه هرکلی کوي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل
د کندهار په زون کې د اویا فیصده ډالر راکړه که په کندهارو باندې دي دا چې د اسلامي عمارت ته خاصه دغه پرېکړه چې کومه شوې ده نو په دې کې انشاءالله ټول ولس دې کې ورسره همکاره دي نو کوشش دا کوو په ګډه چې د کندهاري مخنیوی وکړو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی داود درویش بیا وایي د طالبانو حکومت باید خلکو ته نور وخت هم ورکړي.
کلدار استفلک معاملې کې دا 2.5 میاشتې باندې نشو کولای چې دوی خپل پیسې تبادله
کړي. د زابل ولایت اوسیدونکی بسم الله بیا بل خبره کوي.
تر اوسه پورې طالبانو درې څلور واري اعلانات ورته وکړل د ښاروالۍ لخوا، حتی بازار ته راوتلي وو، ځینې بروشرونه او سټیکرونه یې ولګول چې تاسې د کلدار څخه استفاده مه کوئ.
که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت هم تدابیر نیولی وو خو ډیره مثبته پایله یې نه درلوده. خو دا چې د طالبانو حکومت په څه ډول د بهرنیو اسارو د کارولو مخه ونیسي تر اوسه څرګنده نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوار الحق کاکړ له اش تلویزیون سره د دوشنبې په ورځ د یوه مرکې په ترڅ کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي، خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. نور د خاطر پردیس پرپورټ کې.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبې په ورځ له آج ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد لری باید د پاکستان خوره پریږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د سبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي. له دې سره خو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ ازادي رډیو ته وویل چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوې دي. هغې زیاته کړه چې دا لړۍ لا هم روانه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستاني پولیسو نیولي او د پیسو په بدله کې بیرته خوشي کړي دي. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رډیو ته وویل
پولیس زمنګ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځیدو ویل چې ول قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړه پاسپورت ویزا او ورسره په ځای کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي زمنګ یې سچو چیک کړي نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو هم دغه ټول دوی بیرتول یو 200 300 متره وړاندې یو بل ځای وخو دوی دغه ځی تاسو راځي د اسناد تل چیکو الته چې بوتل د کورونا چې لکه وړاندې بوتل بس هغه د زندانیانو موټر هو درول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چانه ورسره وهل شو لس روپۍ واخستې د یو تن په سر او بیا یې را خوشې کړو
یو بل افغان کډوال نادر سیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي
نو گرفتاریو او اینو اقدامات از طرف پولیس
د پاکستان د پولیس لوخه د غډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخته وړلو لپاره راغلی يم دلته د افغان کډوال ستونزې ډېرې شوي او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است
پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لورې د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ چهار شنبه پورس پاکستانی پوځیان او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له دوه ساعته جګړې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې لاوې خطلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانستل شوې
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي
د پاملرنې نړیواله مؤسسه وايي په افغانستان کې د اتاوی اصلن خلکو میاشتنی عاید کم شوی دی دغه مؤسسه په روسي راپور کې ویلي چې له دې ډلې دریا اصلن خلک په میاشت کې تر 5000 افغانیو کم عاید ترلاسه کوي په عین حال کې یو شمېر افغانان هم وایي تر پخوای عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 28% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی د موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په نهو ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% یې ښځې وي د میاشتنی عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 23% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی راپور کې ویل شوی یو 80% نارینه وو او 20% ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره خپل دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي پاملرنې موسسې هم دا شان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمیدو سره لوږه او خوارځواکي ډیره شوې روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80% نجونې له زده کړو منع شوي دي د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80% خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسبو خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمیدو مهم لاملونه ګڼي په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې پخوا په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کار کوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی ښاغلی همدرد د ازادي راډیو ته وویل
هغه ماش مو چې د جمهوریت په مهال اخیسته ښه و ژوند پرې چلېده خو اوس په یوه خیاطي کې کار کوم کوم عاید چلرم په هیڅ صورت مونه بس کیږي او اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې شوې دي
اقتصادي مو بشتر است
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نو می واخیستل شي وای اته کالای ل رسنیو سره کار کړي خو 15 میاشتې کیږي چې بدن دې شوي دا وای مخ کې د خپل کورنۍ لاسنیوي کاوه خو اوس خپل لستونز سره مخ ده
ل کله نه چې س به وځ فسوي يم یا هم به کار سوي يم شخصا زه لګن ستونز سره مخ يم په دوه نموده کې چې ما وظیفه درلوده کار میکاوه زه ډیره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکم
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو